السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چارې محمود ضیا منصوري پر مخ وړي نن پنځشنبه د 2015 کال د می میاشتې 15 نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویله 15 نیټه سره برابر ده په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خبریږي خو په لومړي سر کې مهم خبرونه اندونیزیا کې پاته افغان پناغشتونکو د چهارشنبه په ورځ د استرالیا د سفارت مخې ته لاریون وکړ. دغو پناغشتونکو شعارونه لیکلي ول چې د دوی د پناغشتنې غوښتنلیکونو ته باید توجه وسي. د دوی په وینا استرالیا له 2014 کال راهیسې اندونیزیا ته د ورغلیو افغان پناغشتونکو کیسونه نه دي پروسس کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتونو کې د میشتو زرګونو افغان پناغشتونکو موقتي خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د روانې می میاشتې په 6 پای ته ورسوي او لغوه کیدل به یې د جولای له 12 عملي سي. تر دې اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC پر دې پریکړه په انتقاد ویلي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکي افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه سوي افغانانو د ملاتړ د یوې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 11,000 افغان وګړو په متحده ایالاتونو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په لوګر ولایت کې 50 کسانو ته په عام محضر کې د درو سزا ورکړې ده چې دوی ښځې پکښې شاملې وې. د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د سې شنبه په ورځ د مې په 14 نیټه څلورو کسانو ته د دوی په وینا د غیر مشروع اړیکو او بدکارۍ په تور سزا ورکړل سوه. د معلوماتو له مخې طالبانو هر کس د سیمه ییزو چارواکو او اوسیدونکو مخې ته د 49 ترمنځ په درو ووهل. همداراز په بدخشان ولایت کې په همدې ورځ یو سړی چې طالبانو ورباندې د بدکارۍ تور پورې کړی و په یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د پولیسو د مرکزي دفتر په انګړ کې 49 ځله په درو ووهه. د طالبانو د سترې محکمې د مخکنیو معلوماتو له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 214 کسان چې 169 نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاو سره مخامخ سوي دي. مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوې بندې کړي او د جرایمو د مخنیوي لپاره د یوه اصولي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي. د طالبانو حکومت ازبکستان ته 14 لارې مرمر ډبرې ورکړي دي. د ازبکستان رسنیو د سورخوندریا سیمه ییزې ادارې د مطبوعاتي خدماتو د معلوماتو له مخې راپور ورکړی چې د می په 14 نیټه په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې د ازبکستان او طالب چارواکو ترمنځ یوه غونډه وسوه. د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف، د سورخوندریا سیمې والي الغبیق قسیموف، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دفتر مشر ملا عبدالواسع او د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد یوسف وفا ګډون کړی وو. په راپور کې راغلی چې ازبکستان د هرات د سپینو مرمرو ډبرو 14 لارې ترلاسه کړي چې په سمرقند کې به د امام بخاري کمپلیکس په جوړولو کې وکاریږي. د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ د می په 14 نیټه دغه خلیج عربي هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او 160 جیټ الوتکې پکې شاملې دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و. او د ویانا ژوبڼ د چهارشنبه په ورځ د می په 14 نیټه په ځانګړو مراسمو کې د دوو نویو پانډاو هرکلی وکړ. دا دوه ژوي په 2020 کال کې د چین په مرکزي سیمه کې د حیوانانو په یوه مرکز کې زیږیدلې او لان یون او هی فینګ نومیږي. د ویانا ژوبڼ خپل دوه نور پانډا په تیر سپتمبر میاشت کې چین ته ستانه کړل. دغو ژویو 24 او 25 کاله عمرونه درلودل. د ویانا د ژوبڼ چارواکو د دغو نویو پانډاو لپاره د اوسېدو ځای عصري جوړ کړی دی.
تاسې د ازادي راډیوي خبري مجله اورئ. په خبرونه کې دغه موضوعات لرو:
په
اندونیزیا کې افغانانو لاریون کړی دی او په دغه لاریون کې له استرالیا څخه غوښتي دي چې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه دي ژر پروسس کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی. موږ په راپور کې له دې پریکړې له اغېزمنېدونکو افغانانو سره هم خبرې کړې دي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې پر بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پریکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ شي.
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې مو له ښځو سره هم خبرې کړې چې دوی څه وایي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد رویه کوي، خاوندان سره پخانې ټول راحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي.
او په دې خبرونه کې به په تفصیل سره واوري چې د قطر دولتي هوایي شرکت له بوئنګ امریکایي شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. د دغو او نورو موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو تاسیس موږ غله ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان کډوالو د انډونیزیا په بیلابیلو شارونو کې د اعتراضونو په کولو سره د کډوالو له اړوندو ادارو څخه وغوښتل چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغو کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې کلونه کېږي چې په انډونیزیا کې بې برخلیک پاتې دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په اندونیزیا کې د یو شمیر میشتو افغانانو اعتراضیا غږونه، دوی چې له خپل نامعلوم برخلیک ستړي شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د کډوالو اړوند خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د چهارشنبې په ورځ د مې 14مه د جکارتا په ګډون د اندونیزیا په 5 ښارونو کې د اعتراض کوونکو له مسؤولو ادارو د خپلو غوښتنو په تړاو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. جواد ربانی چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د اندونیزیا په مکاسار ښار کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل په دغو اعتراضونو کې ګڼ شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دفتر مخې ته راټول شوي وو.
د جاکارتا په ګډون د اندونیزیا په نږدې 5 ښارونو کې د افغان کډوالو لخوا مظاهرې وشوې چې موخه یې اندونیزیا کې د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو د کډوالۍ د نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری او همدارنګه د هغو هیوادونو د پالیسیو بدلون وکړ چې کډوال مني. افغان کډوالو غوښتنه وکړه چې دوی ته قوانین ښه او انسان دوستانه پالیسۍ عملي شي.
د اعتراض کوونکو په وینا د اعتراضونه جکارتا ته د استرالیا د صدر اعظم له سفر سره هم مهاله پلان شوي وو، او اعتراض کوونکو نږدې د استرالیا تر سفارت پورې لاریون وکړ، ځکه د دوی په خبره استرالیا د ډیری د افغان کډوالو مقصد هیواد دی. د اعتراض کوونکو په وینا دا مظاهرې په مدان، مکاسار، جکارتا، سورابایا او پکنبارو ښارونو کې ترسره شوې. یو بل افغان کډوال چې خپل نوم عزیزي ښیي او له 11 کلونو راهیسې په جاکارتا کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي په تمه دی، خو نه د کار اجازه لري او نه هم د زده کړو. د ده په خبره د اعتراض کوونکو او لاریون کوونکو غوښتنه دا ده چې نور دي د دوی بې برخلیک حالت ته پام وشي او په کډوال منونکو هیوادونو کې دې ومنل شي.
13 سال مشهود بلا تکلیف تر
کډوال له 14 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې په بې برخلیک له کوم حق او امتیاز پرته ژوند کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې ستونزو ته د پایتکه کې خودل شي. د نن ورځې مشخصه غوښتنه له استرالیا دولت څخه دا و چې له اندونیزیا څخه د کډوالو د بیا میشتېدو او منلو بهیر زیات کړي. بل غوښتنه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له کمیشنری دا و چې پر هغو هیوادونو فشار راوړي چې کډوال مني.
په غو ویډیوګانو کې چې ځینې اعتراض کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړې، په کې لیدل کېږي چې په ځینو بنرونو دا شعارونه لیکل شوي موږ مه هیروي، په ځینو نور بیا لیکل شوي چې موږ خوندي ژوند غواړو. په اندونیزیا کې میشته افغان کډوال وایي دوی مخکې هم څو ځله اعتراضونه او لاریونونه کړي، خو په خبرو غوښتنو ته یې پام نه دی شوی. مسؤولو ادارو تر اوسه د دغو اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری کولی شي په کال کې اواز شاوخوا زر کډوال نورو هیوادونو ته واستوي. د دغه سفارت د نهو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې د تازه ورغلیو کډوالو په شمول نږدې 15,500 افغان کډوال دا مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي. د یادونې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او د دې هیواد حکومت کډوالو ته د کار، ښوونځي یا دولتي روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی دی چې د افغان اتباعو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت لغوه کړی او ویلي دی چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. آی آر سی دا خبره پرون پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې خپره کړې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. دغه کمیټې د مئی په 14مه په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناه غوښتنې بیا میشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوي چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي که دا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 ډېر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو کې موقتی خوندي وضعیت یا ټي پی اس پروګرام به د روانې مۍ په 14مه پای ته ورسیږي او لاغو کېدل به د جولای له 12مې څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مۍ په 12مه په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا څرګندونې په افغانستان کې د مثبتو واقعیتونو تایید ګڼلې او دای یو رغنده اقدام بللې. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیږي. له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي که امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلې یو چنې غوښتل پر راپور کې مخبور شه ازادي رادیو ته ویل
دغه سرګندونې هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دي او پاکستان کې څلور کال او درې کال د خپل کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسول دي. دا ډېر زیات خوشینونکو حالت زمونږ غوښتنه ده دا هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي دا غي په بنیاد متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کوي نه راځي یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شوای
اگر چنین پروسوی
دی وای ک پروسه د غډول وزندول شیا په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلا نو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په سیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنه دي. ک پروسه لغوه کیږي ډیر بلې پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا یو لزر افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي دي. د افغان یوک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمخې د محل شاوخوا یو لزر افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي. د امریکا مخکنی ادارې د 4600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28مې څخه د 2015 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا ټي پی اس د هغه بهرنۍ وګړو لپاره دی چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واک ټینګ کړ د امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
لا خبرونو ور اخوا
تا تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. دغه استازولۍ پر خپل فیسبوک پر ایکس پاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له قوله ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي، د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپله اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې میرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلي دي چې د غرا څلور دېرش سلنه واده شوي ښځې لاطفي ځورونو سره مخ دي او شپږ سلنه نورې د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د ډبلیو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د نارینهوو په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نهه ویشت کلن اوسیدونکي له قوله ویلي د ښځو نجونو ملاتړ د کمزورۍ نښه نه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نښه ده. موږ باید د هغوی متحد ملګري او د حقونو ملاتړي واوسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو پنځه څلوېښت کلنه اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې اتلس کاله یې د واده کیږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپله هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېری نورې میرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواښانې ټولې بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي راحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي، ښه راحته ژوند ورسره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي او خپل همداسې په مونږ تیر شوي دي. ځکه یې وایم
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، چې له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د ښځو د غږونو د اورېدلو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوي او دا د دې لامل شوی چې په هېواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بیرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیا د استازولۍ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د نومبر په پنځه ویشتمه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي وو چې د 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د جبري ودونو د 5000 پیښو مخه نیولې. دغه وزارت ادعا کړې وه چې دغه راز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخه نیولې او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړي. یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی.
و مو ریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده سوي شدي له فزیکی، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. پر همدې موضوع می د شوزو د حقونو له مدافع وجمی سائل سره خبرې کړې او په سر کې می پښتنه کړې چې د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي اومده لاملونه څه دي. اغلی سائل په جواب کې داسې ویل
په یو داسې ټولنه کې چې دودونه د قانون ځای نیولې وي، د ښځو ژوند له هر اړخه له ننګو ډک وي، نو هلته د ښځو پر اړوند تاوتریخوالی عوامل یو نه بلکې ډیر زیات عوامل دي. اول ناسم فرهنګي دودونه او روایتونه دي، د تعلیم نشتونوالی، د قانون حاکمیت کمزوري، اقتصادي بې وستوب او د شوزو سیاسي او ټولنیز حضور محدودیدل، افراطی فکرونه، دا ټول خپلې افغانستان ټولنه کې شوزو ته تاوتریخوالی ورستر بل زیاتی. البته
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده سوي ښځې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په دغه کې څه ډول تاوتریخوالی شامل دی؟
د WHO راپور په هکله زه به دا ووایم چې افغان ښځې کوم تاوتریخوالی چې تجربه کوي هغه د عمر په قید کې نه ده. یو افغان نجلۍ چې کومه دولس کالو نه عمرې بره شي، نو که هغه د څلوېښت وي، که دېرش وي، که د پنځه دېرش وي، هغه فزیکي تاوتریخوالی نه واخله تر لفظي تاوتریخوالی، سپکاوي، زور زیاتی، د تعلیم حق نه درلودل، کار او روغتیا نه محروم کېدل، دا ټول تجربه کوي. یو وخت داسې و چې یوه ښځه له ستونزو سره که مخامخ کېده، لږ تر لږه کولی شلو چې خپل شکایت ثبت کړي یا عدالت ته لاړ سي یا یو عادي محکمه ته لاړ سي او خپل هغه شکایت یا خپل هغه ستونزه مخکې کړي یا خپل غږ پورته کړي. خو اوس حتی دا حق هم نه لري. تعلیم بند دی، سفر په ښځه بند ده، غږ یې هم نسي پورته کولی، غږ یې هم محرم ده. ښځې د کورونو کې دننه د ظلم قرباني کیږي او څوک هم نه وایي چې ولې. د دې تر شا ډېر نور عوامل هم دي، لکه نالوستې، بېوزلي، دودیز غلط باورونه او افراطي فکرونه. زموږ ټولنه باید پوه شي چې ښځې یوازې د کور مخلوق نه ده، بلکې د ټولنې نیمه برخه ده. او دا نیمه برخه مطلب دا ده چې که دا نیمه برخه مونږه پام ورباندې ونه کړو، دا به زیان ونی. او کله چې دا زیان ولیدل، نو زموږ ټولنه به زیان ویني. نو زما دا پیغام دی چې ښځو ته باید غږ ورکړل شي، باید ملاتړ یې وشي، هغوی ته باید دا احساس ورکړل شي چې یوازې نه دي. ځکه یو ملت هغه وخت په ته پورې پرمختګ نه شي کولی چې تر څو د هغوی ښځې خوندي نه وي او د ښځو عزت او د ښځو شناخت خوندي نه وي.
د ښځو د حقونو مدافع وژمې سایل خبرې مو واورېدې. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو بیلابل راپورونه اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع تاسو ته وړاندې کوم. مخکې لکه ما چې تاسو ته ویل چې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د امریکا د ولسمشر د سفر پر مهال چې خلیج عربي هیوادونو لکه قطر ته تللی دی، د دغه سفر پر مهال باندې د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ باندې د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او یو سل شپېته جټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و. دا تړون خلیج هیوادونو ته د ترامپ د سفر په دوهم تمځای کې لاسلیک سو او دا وروسته له هغه چې ترامپ د سه‌شنبه په ورځ چې د می دیارلسمه وه له سعودي عربستان سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ وویل چې بوئنګ اجرایوي رئیس کیلی اوټبرګ چې د ترامپ او قطري امیر تر څنګ یې د قطر هوایي شرکت اجرایوي رئیس بدر محمد الامیر سره تړون لاسلیک کړ، هغه ته وویل چې دا د بوئنګ په تاریخ کې د جټ الوتکو د پلور تر ټولو لوی تړون دی او دا خورا ښه دی. ترامپ زیاته کړه دا قرارداد تر 200 میلیارد ډالرو پورې زیات لګښت لري، خو د جټ الوتکو له پلوه د یو سل شپېته دانو الوتکو قرارداد په زړه پورې دی، نو دا یو ریکارډ دی. د زیاته کړه کیلی او بوئنګ ته دې مبارک وي. دا روښانه نه ده چې د بوئنګ الوتکو کوم ماډلونه به د دې قرارداد برخه وي. بوئنګ نور نرخونه نه خپروي، خو د دې شرکت تر ټولو ګران جټ اکس او لپاره د وروستیو خپاره سویو ارزښتونو پر اساس د یو سل شپېته اوږده واټن الوتکو ارزښت به شاوخوا اویا میلیارده ډالره وي.
بوئینګ په دې اړه سم دستي تبصره نه ده کړې او د قطر ایرویز هوای شرکت هم د دغو الوتکو د بیو په اړه څه نه دی ویلي. او اوس هم اوریدونکو موږ غواړو چې تاسو ته هغه پیغامونه در واورو چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلې دي.
تقریبا ما در بدر سویم خوش مو کړی دي، ورونه مې کړلې دي، زه خوش سویم. درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دي، څوارلس کزه لاندې په مځکه کې، هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار هغه ډوری راته کښلې وې، په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. نو خواري مو کښلې دي، تکلیفونه مو کښلې دي. اوس دلته دی، هلته مو دا نه پرېږدي، ورور اړه یم. موږ وکوڅه، موږ پاتې شي. ته خو مو یو ناره واوره، غږ مو واوره، درې چاپره خو مو غږ ورسوه. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نه سم اوښتی. زه وکړم څه، زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم، ریړۍ کې، چې زه د پښو د تګ نه وم. ابل ګش چې ګیر کړم، دا رقم یې وویل. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی، زه وکړم څه. نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري. او اول ستاسو، دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ در یو چا پرې ورسو.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکوي. زه دا اړوند چارواکو سره دا هیله کوم چې زموږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه شو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو یا ولاړ شو. موږ سره د نورو نوادی که دا بارز می سره مدد بود که دا تا دوینسی را چه مهم گوشتنه کرده دا خویی چه هم زمج گوشتنه منده لینه دا.
زگلالی حاکمال دا ایلمن ولایت نایوی و لسالی سه خبر کم. نوماد ازادی راژیو کارکونس دا ایلا دی ورار دا پاکستان زلمون تا وگرش پاکستان زلمون دون زلمون که ایچم تا غوانان در غال و کشی تر پرتوان و کشیه. نو اخیر ازلمن نه کې کدا ازلمن نه کې تقریبا اخیر به مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې به ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه. یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت ملمیز د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ماد نړۍ واز د هله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده. دغه لته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ور سره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سر نورونو کې پراتی، تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریکه کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي، چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي. بې عزتی درکې، بد رد درته وای. نو د افغانانو دغه سی وضعیت دی دغه تل دغه زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دی کله یو نخره روانې، کله بل نخره.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې ښاغلي خپلواک سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید ده، د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي، ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویندو مهیل را ده چه دوی لخپلو لواغچا چخه چه دوی ور سر پا میراس که شریکی دی حق خب پا جورت سر و غوری اغا که پا شریعت وی اغا که پا محکمه وی اغا که پا هر چی وی که واخور داغ جورت وکوی چه خپل حق و غاری نور و خزو تام داغ فرصت برابری گی چه پا میراس که چه لچه هر چه سر حق وی لاغوی حق واخلی.
میراث حق د ما خپل مور میده اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي ګناه نه ده ثواب لري توانه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کړی خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایکلی.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیړو. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي د هغه کفن د هغه دفنول اول قدم کې بال هغه د هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضداره ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي دین ورکول کېږي قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي کوم مال چې پاتې کېږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي.
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې دا مال میراث شو. میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې دغه تقسیمات راغلي دي. د دې منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کیږي هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کیږي مصارف ورکول کیږي بل هغه به اېده کوم قرضداریانی وسیده چانه قرضدار ووسی هغه به ورکول کیږي او بل هغه به د وصیت کړي وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت کړي چې د بل مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسونه دا پلانیت ورکړ شنو دا به تطبیقیږي بل هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي یعنی میرمنده یا که سړی مرشه وسیده د میرمنده د اولادونه دي د لورګان دي چې هغه ته زول فروز ویل کیږي په اول قدم کې دا په زول فروز باندې تقسیمیږي بال زو فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کیږي یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وی واک اختیاریم دوی اخلی یا په زور یا په رضا باندې دوی حتی د غسړی خځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دوی ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشه توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس دا چې حرام کړي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري، هغه به کې به برکت کړي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هېواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته که چېرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي. څومره به ښیس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته موږ نظر وکړو، شرعي توصیه موږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي، نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده، هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بنا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترسه خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق د اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کولی شي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کېږي نو په پایل کې د دې میراث څخه د دې قرضونه خلاصي، د دې کفن او خیرات او دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کړي، تاسو څه راته ویلی سي؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل موږ او تاسې لرې وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د ده قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چېرته یو څوک وفات کېږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د ده له میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چېرې ورثه قرض نه ورکوي، نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنې هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده، هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه نه ورکوي، نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي، او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته یې د قرضونه او وصیتونه اجرا کېږي. یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې وسی او وارث کو غړی دین ورکي او کو غړی دین ورنکي د په دې شکل باندې نه ده. دلته وصول شته دی وصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا کا میراث نه چې پاتې بیا میراث کې هغه به هغه شخص ته ورکول کیږي چې چا قرضدار او کنی بیا دغه ورثې نه چې هر څونه سهم هغه اخیسته بیا کوي چې ورثې نه واخلي د قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوی چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنگ او جنجال کې د ورونو ترمنځ، که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې اکله باندې غواړم تاسو خبرې واورو.
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته، لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهم شي. بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي، ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسهاو ښېګڼې لري. په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي، په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کیږي نه. ولې موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوازې موږ ښه ده، یوازې موږ خراب ده، یوازې موږ اوبه لري، یوازې موږ اوبه نه لري، نو یوازې موږ چې دا هغه یو ودال ده، نو دا شان په نظر کې چې نو نیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي کې، که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی، نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمينه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په اخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پات کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د زن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل د چ په درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو په اخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندیب سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودرېږي خوله درېږي، نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند درېږي. کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره درېږي، لامدغه زای څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه زای څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه زای څخه بیا د کورنۍ سرپرست د تړکیږي چې د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیس یا د چا کور تور واوري یا غلا وکړي او یا هم داس وکړي چې ل وطن مسافر سي پر خطرناک لار باندې نور هوادونه ته مخ کړي داس هوادونه ته چې هغه هوادونه ته ورتاګ هم مرګ دی ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي دا هلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي د دغه کورنۍ چې پخه کې ماشومان دي پخه کې سپین سری دي د دوی حق څومره تر پخو لاندې شو
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي د زده کړو حق دی د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی د بیلګې په توګه په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسی کولای ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي پلاستیکانو نور شان اوس پنیر ټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي یا وشه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانی سي هغه به وې پلوري کورنۍ په وساتي همدارز په کورنۍ کې هغه انجونی چې عمرونه یې 15 شپږ تر سيږي کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې او کلنې لس کلنې لونې په پیسو وپلوري همدلته بدبختی راپیلېږي همدلته د یوې کورنۍ د بدبختی بنسټ شول کیږي نه یوازې دا چې پر کوشنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر وژوند تیریږي بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي ختمیږي لمنځه ځي یو انجلۍ بیا دا حق نه لري چې پراتلونکي د خپل ژوند لپاره ورکاس وټاکي یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني جرالویږي هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښي څوک انتخاب کړي یا خو انتخابولای نسی یا د ستې انتخابي وسینه لري د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي په درنو کارونو بل لاس پوری کوي یا بغلا کوي او یا به هم نور هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي یعنی په کول کې ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي کډوالی هغه عمل را مستکیږي له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل را مستکیږي چې کله کار نیوي کار اهل کار ته نیو سپارل سوی یا په کول کې کار نیوي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي
bale وطن دوسب د ګانو افغانانو په خبره ورستر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي دوی کار نیس کولای دي دوی ګان حقونه تر پخولند دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی تاسو فکر کوي آیا حاکم نظام په دې باندې پیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي دوی حاکمیت کوي باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري دوی پیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي اصل عمل د تاسو په نظر څه کېدلی شي
په تیر کې زموږ همداګي لا و چې په جمهوریت کې یو کس په واکې او بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولول موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر موږ لار لرنه سي اوس په وسنۍ وختونو کې چې موږ وینو موږ څارو اندې خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیو کې کوي موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي دغه حالت ناسم دی دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ ځان یې وکړ ځان هم دا و چې ټول جمهوریت رنګ سو نو طالبان ک د هغوی پر قدمونو باندې پښې جدي پر هغه نقش قدم باندې روان وي دوی هم لزیان سره مخ کیږي یو وخت هیڅ چا د څه فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي شل کلن جمهوریت رنګیدای سي نو طالبان حکومت هم رنګیدای سي ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفه چې دی دا د چا خصوصي نه دی د چا ملکیتونه نه دی باید ووی شل سي وړ کسان ته باید ور کړ سي خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي همدا ولس ته چې حکومتونه حکومت پر کوي کچېری ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي نو تر تر ټولو ښه خبره ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غیږ ورکړي، خپل ولسونو پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړي سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایرانو د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه راکم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته. غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسره پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دی که مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه سي حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدي، بیا کولی سي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی سي. بد جرمونو مور ده، بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅاخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دی هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړي ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړې، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړې یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه په دې خپرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خپرونه کې میلمه و د بشري حقونو په برخه کې فعال او خبریال بسم الله وطن دوست، تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
شنو و نو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو شنو و نو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو Oh,
خوشنو بنو پنا دل کے مڑوا در جا کیا دشنو بنو پسرو نا دشنو پرے مالک لو رے مالک تر خو واق مورا یوڑ کے تے کالا ویر کبھی نا دشنو
موت کا زنجیروں نہ کر